درنو ریدن کو سحر مو په خیر د ازادي رادیو دانن ورځې د خبرونه پیل ته چې د تل پشانې د سحر لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو دوام کوي. خرغلست نن د 1400 کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې ولسمه ده چې د میلادي کال د جولای د میاشتې له 8 نیټې سره برابرېږي. په دې هیله چې یو ښه ورځ ولرې دا دی زه حسیبه شهید درته د نن ورځې پښتو خبري مجله پیلوم. لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اندېښنه ښودلې چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انسجام او هماهنګۍ مشارک بورد به خپله 12مه غونډه په کابل کې جوړه کړي. نړیوال بانک د افغانستان له دولت سره د 8.5 میلیون ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. افغانستان کې د اوبو د منابعو د مدیریت او پراختیا کانفرنس د سیشن به پورس په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې په مرسته د اوبو او برېښنا د وزارت لخوا پرانیستل شو. د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې په خوست کې 13 ورځې د 14 په ترڅ کې یو کس مړ او سلور د شنور ژوبل شوی دی. اخوا د هلمند ملي امنیت کارکونکو یو نیول شوی ځان وژونکې 13 ورځ ژورنالیستانو ته خوده لیدې. د امریکا د ټولو قواو لوی د دستیز وای چې له ایران سره دغه هوا د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وخت له لاسه وزي. د قرغزستان ولسمشر کورمان بیگ باقیوف یو نوې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې د امریکا متحده ایالاتونه اجازه مومي چې د ماناس له هوایی اډې کار وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مسکو کې په خپل مهمه وینا کې وویل امریکا او روسیا د دې لپاره نېدي جوړ شوي چې له یو بل سره دښمنی وکړي. د شینجن ایالت له روسیو ناکراری وروسته به د چین ولسمشر هو جینتاو په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې بیرته خپل هیواد ته روان شي. او د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په ایټالیا کې درې ورځنی غونډه پیل کړه. دا ساده ډیډینو پښتو خبری مجله اوري. اوسم د خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون او په کابل کې یونما یا د ملګرو ملتونو دفتر په دغه هیبات کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه تایید کړي او هغه یې بریالي بللې. د هغوړو ادارو ویلي چې د اپریل 15 مینه د جون تر 12 نیټې پورې په دې پروسه څارنه کړي ده. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اندېښنه ښودلې چې ځینې دولتي چارواکي د خاباتو په بهیر کې لاسوهنه کوي. په دې اړه پام وکړئ ل کابل زموږ د خبريال راپور ته.
ل افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای په جینو سیمو کې ل امنیتی ستونزو سره سره د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه ل قانون سره سم په بریالیتوب تر سره شوه. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسه میرمن سیما سمر وای په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د خزو ونډه بیا کمه ده. نوموړې د سه‌شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپاره هم رشمیر خزی نه دي کاندیدې شوی چې قانون لازمی بوللی.
مشکلات امنیتی حاکم متاسف
نوموړې وای ل بعد مرغه رواني امنیتی ستونزې د دې سبب شوی چې په ځینو ولایتونو کې د خزینه کاندیدانو شمیر همره نه دی څومره چې لازم دی. په دغه خبری کانفرنس کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اېډا وویل چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. دای وای له بعد مرغه مونږ په دې ورستو کې د یو شمیر واریانو او د ملي امنیت د یو چارواکي په ګډون د ځینو حکومتي چارواکو د لاسوهنې شاهدان یو. د لاسوهنې د کوم مشخص کاندید په ګټه نه وي بلکې په مجموع کې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کړي چې باید مخه ونیول شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اندېښنه ښودلې چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه کوي. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین یو بیان وایي کېدای شي د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه ځینې د کرزي په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو ولسمشر کرزي په داسې حال کې چې په انتخاباتي مبارزو بوخت دی ویل کېږي له ځینو سیاسي ګوندونو او ډلو سره د وزارتونو د ورکولو او له ځینو سره دا ژمنه شوې چې ځینې ولسوالۍ ورته په ولایتونو بدلوي. دې اقدام ته د ښاغلي کرزي د انتخاباتي کمپاین وایان ملي مشارکت وایي. به هم له کابل راپورټ لرو.
د جمهور ریاست د اوسنیو کاندیدانو له جملې څخه شای ځینې د کرزی په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر سي. د ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتي کمپاین ویان وحید عمر دا خبره د سې شنبې په ورځ په یو غونډه کې وکړه او ویې ویل دا یو سیاسي جریان دی او د دغسې سیاسي ائتلافونو په اړه بحث دوام لري.
دا څه په راتلونکي څو ورځو کې به آیا ائتلافونه کیږي که نه کیږي؟ تصور دي موږ دا څه ممکن دا کارونه وسي، ممکن یو تعداد کاندیدان د یو بل په حق تیر سي. د داسې بحثونو نه موږ په جریان کې یو، داسې بحثونه شته او ممکن همدا تعداد کاندیدان څه اوس دي په انتخاباتو کې در دوی تر انتخاباتو تر ورځې پاتې نه سي. دا ستا او جزئیات چې کله راڅرګند شول یا موږ جزئیات درلودل تاسو ته یې درکړو یا تاسو به په خپله خبر سي په دې په جزئیاتو باندې.
خوشاغلی عمر ونه ویل چې د جمهور ریاست کوم کاندیدان غواړي د شغلی کرزی په ګټه خپلې کاندیدۍ تیر سي. درې اونۍ کېږي چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاینونه په رسمي ډول روان دي. په دې جریان کې ځینې سیاسي ګوندونه او ډلې په خپلو غونډو کې دا خبره هم کوي چې له شغلی کرزی څخه یې د ملاتړ په بدل کې د ځینو وزارتونو او ولایتونو ته د ځینو ولسوالیو د ارتقا ژمنه اخیستې ده. د دې شنبې په ورځ په کابل کې د وحدت ملي اسلامي ګوند مشر محمد اکبری هم یوې غونډې ته وویل د شغلی کرزی د ملاتړ په بدل کې به 3000 میشتې ولسوالۍ په ولایتونو بدل سي او د حکومت په سطحه د 40% ونډې ژمنه ورسره سوې ده. د حمید کرزی د انتخاباتي کمپاین ویاند وحید عمر د شغلی کرزی دا اقدام ملي مشارکت وباله او ویویل پر دغو ژمنو به وروسته تر هغه کار کېږي چې راتلونکی حکومت جوړ سي.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې عبدالمجید سمیم را بللی. له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د چهارشنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 خپریږي.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات روان دي او ویل شوي دي چې تر دې د مخه ځینې ولسوالۍ له وسلوالو پاکې شوي دي. په هلمند کې دولتي چارواکو ویلي دي چې په تصفه شوي ولسوالیو کې د انتخاباتي پروګرامونو د پلي کولو لپاره ځانونه تیاروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې غواړي په پاکو شویو ولسوالیو کې د رای اچونې کارتونه وویشي. نور حال له کابل زموږ د خبریال راپور کې.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات روان دي، د هلمند چارواکي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په پاکو شویو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر دې دمه د هلمند ولایت په 5 ولسوالیو کې یو کس هم د رای اچونې کارت نه لري. خو د هلمند والي ګلاب منګل بیا د ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به پاکو شویو ولسوالیو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې ډلې واستوي.
تقریبا ټول کلي نږدې راتلونکي کې امن شي او همدارنګه د خانشین ولسوالۍ چې نوې آزاده شوې ده، موږ به د نوملیکنې یا د رجستریشن یو ډله هلته واستوو او هغه به هلته هغه کسانو چې د رای اچولو کارتونه یې نه دي اخیستي. البته پخوا دغه ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې وه، هلته به د نوملیکنې بهیر پیل شي.
په هلمند کې روان پوځي عملیات چې خنجر نومول شوی او پکې په زرګونو افغان، امریکایي او برتانوي ځواکونه برخه لري، د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی او هدف یې د هغو سیمو نیول ښودل شوی چې له تېرو څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس داود علي نجفي روانو عملیاتو ته په اشاره هیله څرګنده کړه چې له انتخاباتو مخکې په ناامنو سیمو کې امنیت ټینګ شي.
کمیسیون در جلسات امنیتی مکررن موضوع
کمیسیون په امنیتي غونډو کې دا موضوع بیا بیا له هغوی سره مطرح کړی ده او د عملیاتو د پیل یو دلیل دا دی چې دوی له موږ سره ژمنه کړې وه چې د انتخاباتو تر ورځې او یا هم له انتخاباتو نه یو میاشت مخکې پورې دا مسلې هوارې کړي. په هر هغه ورځ چې په دې 5 ولسوالیو کې د قندهار او غزنی په 2 ولسوالیو او همدارس د میدان وردګو په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې هوارې شي، موږ چمتو یو چې پکې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پرانیزو. په نام نو ولسوالیو کې د نوملیکنې لپاره د تیاریو ترڅنګ همدا اوس د افغانستان په جنوب، ختیځو او شمالي ولایتونو کې شتو ګواښونو د انتخاباتو ترسره کول له پښتنو سره مخامخ کړی دی.
د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مو راپور واورید. په داسې حال کې چې په هلمند کې د انتخاباتي کمپاینونو او نوملیکنې د بهیر لپاره تیاری روان دی، د هلمند ملي امنیت کارکوونکو یو نیول شوی ځان وژونکی حمله کوونکی تیره ورځ ژورنالستان ته ښودلې دی. د ملي امنیت کارکوونکو ژورنالستان ته وویل چې په نیول شوي انتحاري کس د 20 کالو نیول شوی انتحاری کس د 16 کالو عمر لري او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د غبریته روزل شوی وو. نیول شوی ځان وژونکی کس علي نومیږي او دا مهال په هلمند کې د امنیتي چارواکو تر پوښتنو ګرمي ګونه لاندې دی. هغه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبري شوې اعلامې کې راغلي چې په خوست کې تیره ورځ د یوې چاودنې په ترڅ کې یو کس مړ او څلور دیش نور ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د پولیسو په موټر باندې د دوو لاسي بمونو د غورځولو په ترڅ کې رامنځته شوی ده. د خوست ملي روغتون یو تن ډاکټر ویلي دي چې د پیښې له ځایه ورته یو مړی او نهه ویشت ټپیان رسول شوي دي چې څلور تنه یې پولیسان دي. ده زیاته کړه چې په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. د خوست امنیتي چارواکي د پیښې په تایید سره وایي چې د پیښې د عاملینو د نیولو په برخه کې هڅه روانه ده. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اوسم د افغانستان د بیارغونی په اړه ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انسجام او هماهنګۍ مشترک بورډ به خپله دولسمه غونډه په کابل کې جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه به د افغانستان د مالیې د وزیر عمر زاخیلوال او د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کې آی ډي لخوا رهبري شي او تقریبا د دیرشو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي به پکې ګډون وکړي. دغه بورډ د افغانستان د ملي ستراتیژۍ پر اساس جوړ شوی دی چې د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي او په افغانستان کې د مختق په لارو چارو کې پکې خبري کیږي. د افغانستان د مرستو په اړه راپور هم درو. نړیوال بانک د افغانستان له دولت سره د 8.2 میلیونو ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. د دې مرستې تړون د سې شنبه پورې په کابل کې د نړیوال بانک د مشر او د افغانستان د مالی د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. افغان دولتي مقامات وویل دا پیسې به د اداري اصلاحاتو او اوبو رسولو په سیستم ولګول شي. د نړیوال بانک مشر وویل افغانستان یو زراعتي هیواد دی او دوی غواړي چې له دې سکتور سره ډیره مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړي له کابل دی راپور.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د افغانستان له دولت سره د نړیوال بانک د 8.2 میلیونو ډالرو وسنۍ مرسته وړیا ده. د وویل دا پیسې به د بیارغونې او پراختیا په دوو مهمو پروژو ولګول شي. ښاغلی زاخیلوال وویل
یک موافقتنامه کې ارزش 35 میلیون ډالر است در اساس ریفورم.
د وویل یو تړون چې ارزښت 15 میلیون ډالر دی د ریفورم او اداري اصلاحاتو او بل چې ارزښت 3.5 میلیون ډالر دی د ورسول په سیستم به ولګول شي. دا مرسته وړیا ده او د افغانستان له دولت سره کیږي. د مالی وزیر وویل د نړیوال بانک وسنۍ مرسته د هاغو ژمنو یوه برخه ده چې د بانک په 2004 میلادي کال کې له افغانستان سره کړې وه. دا هم وویل نړیوال بانک په 2004 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2011 میلادي کال پورې به له دوی سره د 126 میلیون ډالر مرسته کوي او تازه مرسته یې درېمه ده چې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر مریم شیرمن وویل چې نړیوال بانک له 15 کالو راهیسې غواړي چې په دې هیواد کې د زرګونو هکتارو وچو ځمکو لپاره د اوبو رسولو پروژې پیل کړي او په دې برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي هم دي.
بیا هم له افغانستان سره د مرستو په اړه د افغانستان د ملي اردو لپاره په ایټالیا کې اتلس ترانسپورتي الوتکې د ترمیم لاندې دي. په دې اړه عصمت سروانی یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم.
د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک لپاره په اتلس ترمیم کېدونکو ترانسپورتي الوتکو کې لومړنی ترمیم او د ایتالیا د ناپلس ښار په ایروناتیکا کمپنۍ کې په یو لړ مراسمو کې وښودل شو. د ایتالیا د کمپنۍ ته د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د جی 222 ډوله ترانسپورتي الوتکو د ترمیمولو چاري د امریکا هوایي ځواک د 2008 کال په سپتمبر کې سپارلې وې. د دغو الوتکو پر ترمیمولو او بیا جوړولو 280 میلیون ډالر لګښت کیږي چې امریکا په غاړه اخیستې ده. د الوتکې به د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک ته وسپارل شي. دغه الوتکې د 1900 او 1950 کلونو ترمنځ د مختلفو معیاري کمپنیو له لوري جوړې شوې چې اوس په ایټالیا کې په مدرن ټکنالوژۍ عیار شوې دي. د جنز ډیفنس اونیزي د راپور له مخې د افغانستان د ملي اردو لپاره د ترانسپورتي الوتکې په نوي سیستمونو سنبال شوې او بالستیک حفاظتي سیستم هم ورزیات شوی دی. د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک حاضر دمه 2500 پرسونل لري او په پام کې ده چې تر 2010 کال پورې 1250 تنو ته زیات کړی شي. اوس د افغانستان هوایي ځواک 15 الوتکې لري چې په هغو کې پر یوې انتونوف سربیره څو هلیکوپټرې او ترانسپورتي الوتکې شاملې دي. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره 130 الوتکې په پام کې نیول شوې دي. امریکا غواړي چې د افغانستان د هوایي ځواک ظرفیت لوړ شي. افغان پیلوټان د مل 15 هند جنگي او ترانسپورتي هلیکوپټرو لپاره تر روزنې لاندې دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اندېښنه ښودلې چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انسجام او هماهنګۍ مشترک بورډ به خپله 12مه غونډه په کابل کې جوړه کړي. نړیوال بانک د افغانستان له دولت سره د 8 میلیون ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. په افغانستان کې د اوبو د منابعو د مدیریت او پراختیا کانفرنس د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په مرسته د اوبو او برېښنا د وزارت لخوا پرانستل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په یوې خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې په خوست کې 13 ورځ د یوې 14 په ترڅ کې یو کس مړ او څلور دیرش نور ژوبل شوي دي. د هلمند د ملي امنیت کارکوونکو یو نیول شوی ځان وژونکی 13 ورځ ژورنالیستان ته ښودلې دی. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي چې له ایران سره د غیبات د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وخت له لاسه وځي. د قرغیزستان ولسمشر کورمانبیک باقیوف یوې نوې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې د امریکا متحده ایالاتونه اجازه مومي چې د ماناس له هوایي اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مسکو کې په خپل مهمه وینا کې وویل امریکا او روسیه د دې لپاره نیلي جوړ شوې چې له یو بل سره دښمنی وکړي. د شینجن ایالت له روسیې ناکراري وروسته به د چین ولسمشر هوجن تاو په ایتالیا کې د اتوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې به تخپل هیواد تستون شي او د اتوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په ایتالیا کې درې ورځې غونډه پیل کړه. د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. په افغانستان کې د اوبو د منابعو د مدیریت او پراختیا کانفرنس د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوالې ادارې په مرسته د اوبو او برېښنا د وزارت لخوا پرانیستل شو. د افغانستان د اوبو د منابعو د کنټرول د ادارې مسؤلینو وویل په وروستیو 15 کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د اوبو د کنټرول لپاره ډېرې پروژې پیل کړې دي. د اوبو او برېښنا د وزارت مسؤلینو وویل په هیواد کې د 8 میلیونه هکتاره کرنیز ځمکې څخه یوازې 1.8 میلیونه هکتار ځمکې ته اوبه رسیږي او هڅې روانې دي چې د خړوبو ځمکو اندازه زیاته شي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د اوبو د منابعو د مدیریت او انکشاف د درې ورځنی ملي کانفرنس مسؤلینو وویل د دوی هدف دا دی چې د اوبو د منابعو پر ستونزو بحثونه ترسره او داسې لارې چارې ورته غور کړي چې ستونزه په دایمي توګه واره شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل وویل د دې لپاره چې په هیواد کې د کرنې سیستم پیاوړی او پراختیا ومومي هڅې پیل کړي دي چې په هیواد کې د اوبو منابع خوندي او زیات کړي. د وویل په وروستیو 100 کلونو کې د اوبو لګولو د سلګونو پروژو کارونه پیل شوي دي. دا هم وویل د هیواد په 15 حوزو کې د اوبو د 11 بندونو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي چې د ځینو د جوړولو په کارونو لاس پوره شوی هم دی. ښاغلی محمد اسماعیل وویل
جریان 4 سال گذشته حدود 1200 شبکی آبیاری
د تیرو 4 کلونو په موده کې د اوبو رسولو شاوخوا 1200 پروژې پیل سوي دي چې له امله یې څه باندې 300,000 جریبه کرنیز ځمکې ته اوبه رسېدلې دي. په ټول هیواد کې د اوبو رسولو کابو 8,000 پروژې په کار بوختې دي او هڅې روانې دي چې په دې برخه کې نور کارونه هم ترسره کړو.
د دې وزارت چارواکي وایي په 1450 کال کې سباندې 3 میلیونه هکتار ځمکې ته اوبه ورسېدې، خو اوس مهال د دې اندازه 1.5 میلیونه هکتارو ته راټیټه شوې ده او د اوبو د 15 حوزو څلور برخې پرته له دې چې په هیواد کې ځینې ګټه واخیستل شي ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی وویل د دې هیواد د اوبو منابعو ته دقیق پروګرامونه ترتیب شوي نه دي او په کار ده چې لازم تدابیر ورته ونیول شي.
لاونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو نو پښتو خبری مجله او مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه درته یو تحلیلي راپور خپور کو، لومړی هم د ایران په اړه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د رواني اونۍ په سر کې وویل که اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو متحده ایالات به یې مخنیوی ونه کړي. ایران هم عکس العمل وښود او خبرداری ورکړ چې په پریکندګام سره به د هرې حملې په وړاندې اقدام وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې سعودي عربستان له اسرائیل سره په پټه موافقه کړې چې اسرائیلي الوتکو ته به اجازه ورکړي چې دغه هیواد له هوا پر ایرانی اهدافو بریدونه وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې مهمه برخه یې ردوان مراد وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز وایي د سعودي عربستان د دې موافقې په اړه خبره شوی راپورونه چې اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد له خاورې څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو حمله وکړي زیات حیرانوونکي نه دي. ورځپاڼه وایي د اسرائیلو او عربانو ترمنځ شخړې سیمې ته د ایران د اټومي پروګرام له امله د ورپېښ ګواښ په خاطر بل موړ اخیستی او عربان او اسرائیلو په ګډه دغه خطر په وړاندې یو شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د روانې اونۍ په سر کې ویل امریکا بل کوم هیواد ته چې هدف ترې نه اسرائیلو نشي ویلی چې څه وکړي او څه ونه کړي. د بایدن دا څرګندونې په ډیپلوماتیک لهجه شین څراغ بلل کیږي او په دې معنا دي چې که اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو امریکا به مخالفت ونه کړي. د اټومي انرژي د سازمان لخوا وروستي رپورټونه ښیي چې ایران کېدی شي په روان کال کې اټومي وسلې ترلاسه کړي. اسرائیلو په ډاګه او په هر وار ویلي چې د اټومي وسلو لرونکي ایران به هیڅکله ونه مني. واشنگتن ټایمز وایي سعودي عربستان او اسرائیل په دې پوهیږي چې د ایران اټومي وسلې به سیمه او دغه هیوادونو امنیت له ستر ګواښ سره مخامخ کړي. ورځپاڼه وایي متحده ایالاتو تقریبا له هرې ډیپلوماتیکې لارې هڅه وکړه چې ایران وهڅوي چې خپل اټومي پروګرام بند کړي خو فایده یې ونه کړه.
په همبل سیمه ایز موضوع اخلو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وی امریکا او روسیه کولای شي د تیر وخت د دښمنۍ رول شاته کړي او د حسابي وسلو د نه پراختیا پسیر د ګډو ګټو په کار کې همکاري وکړي. جمهور رئیس اوباما د خبره روسیه ته د سفر په دوهمې ورځ د اقتصاد د فاکولټي محصلینو ته د وینا پر مهال وکړه. د غرس روسیه ته چیلنج هم ورکړ او وی ویل دولتونه باید نړیوال سرحدونو د خپل اتباعو حقوق او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د جمهور رئیس اوباما د وینا پاړه به د ازادي رادیو راپور له جانغه الکوزینه وره.
جمهور رئیس باراک اوباما په مسکو کې د نیو اکونومک سکول په تالار کې فارغ شو محصلینو ته وینا وکړه. باراک اوباما وویل د دې ارتیا ده د تیر وخت تفکر چې دواړه هیوادونو دښمنان دي یوې خواته کړو. د محصلینو ته د امن او سوکالی راتلونکي د جوړولو خبره وکړه او دا ځکه چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ښه شوې دي. د وویل
It's difficult to forge a last
دا به آسان هم نوی د دوه پخوانی رقیبانو ترمنځ د دوامدار شراکت ټینګول بډیر ګران وی. دا هم ګران ده چې د حکومتونو د څول سیزو د بیوروکراسي عادتونه بدل کړو. خو زه باور لرم د هغو اساسي مسلو پړه چې د هیواد سیربا بدل کړي. امریکا او روسیا د همکارۍ د بنسټونو اخیدلو په کار کې مشترکې ګټې لري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل په ډیرو مواردو کې زمونږ ګډې ګټې سره اړخ لګوي. د هستوي وسلو د پراختیا مخنیوی، د تروریزم ضد جګړه او د اقتصادي سوکالۍ ډاډمنتیا زمونږ ترمنځ ګډې مسلې دي. د وویل واشنگتن او مسکو د ایران او شمالي کوریا د هستوي هیلو په وړاندې ګډ عمل کولای شي. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز د روسیې له پخواني مشر میخایل ګورباچف سره د سپینې ماڼۍ په وینا د ښه سهار کتنه هم درلوده. جمهور رئیس اوباما به د نن ورځې په پای کې یو ځل بیا د روسیې له جمهور رئیس دیمتري میدویدف سره وګوري او وروسته به د روسیې د مدني ټولنې له استازو سره غونډه وکړي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د امریکا د سیاسي تحقیقاتو مشهور انسټیټیوټ بروکینګز د افغانستان د جګړې په اړه په یو تحلیل کې تر دې عنوان لاندې چې آیا موږ په افغانستان کې بایلون کیو ویلي دي. جهادیان په جنوبی آسیا کې د بری بوی احساسوي ځکه چې دوی پوهیږي چې د ناټو په غړیو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې سره ملاتړ مخ په کمیرو دي. د بروکینګز انسټیټیوټ د څېړونکو دا تحلیلي لیکنه اسمت سروان لوستي او راوړي.
چیرونه د ایتالیا په وینیس ښار کې د یو کانفرنس برخوالو کارپوهانو له افغانستان څخه د ځواکونو د استلو یادونه وکړه او نظر پوښتنه شي چې د افغانستان له جګړې سره د اروپایانو ملاتړ کمی شي. په امریکا کې هم اوس له دې جګړې سره د پخوا په شان لیوالتیا نه لیدل کیږي او ډیر وایي چې د امپراتوریو په هدیره کې بریالیتوب ناممکن دی. په ایتالیا کې د توسترو صنعتي هیوادونو په ورستۍ غونډه کې د دغو هیوادونو مشانو په ښکاره وویل چې دوی باید خپل خلکو ته په ډاګه ووایي چې د افغانستان او پاکستان جګړه د څه لپاره ده او که جهادیان پر دغو دوو هیوادونو مسلط شي پر دوی به یې اخیز څه وي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې وړاندې راغلی چې تیر ژمی چې کله د باراک اوباما د ملي امنیت غړیو په واشنگتن کې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ بیا کتنه پیل کړه د طالبانو مشرانو هم د پاکستان په کوټه کې پر خپل ستراتیژۍ غور وکړ. د طالبانو مشر ملا عمر چې د پاکستان د بلوچستان په مرکز کې د کوټي شورا مشري کوي څو ورځې غونډې وکړي چې د افغانستان جنوب ته د زرګونو امریکایي عسکرو لپاره ځانونه تیار کړي. ملا عمر او قمندانان فکر کوي چې سرژنۍ جګړه ډیره مهمه ده او دا جنگ به د تیرو نږدې اتو کلونو جنگ یوې خواته کړي. په افغانستان کې د القاعده شبکې قمندان مصطفی ابوالیزدي تیره میاشت الجزیرې تلویزیون ته وویل چې طالبانو او القاعده د باراک اوباما له لورې افغانستان ته له نورو استول کیدونکو ځواکونو سره د مقابلې لپاره په خپل منځ کې جنګي ستراتیژي هماهنګه کړې ده او دوی په دې اړه له ملا عمر او بن لادن سره خبرې کړې دي. هغه اټکل وکړ چې دوی به په افغانستان او پاکستان دواړو کې بریالي شي او د پاکستان د اتمي وسلې په وسیله به جهادیان په ټوله نړۍ کې د امریکا پر ضد مبارزه وکړي. ملا عمر او بن لادن اټکل کوي چې که سش کال د امریکایي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړی شي د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو زیاتېدا به امریکایان مایوسه کړي او د لویدیځ خلک به غوښتنه وکړي چې له افغانستانه سرتیری راوباسي. القاعده او طالبان پوهیږي چې د هلمند او کندهار د جبهو جنگ مهم دی، خو تر دې مهمه دا ده چې د دوی په وینا په صلیبي هیوادونو کې خلک د دې جګړې په خاطر د خپلو حکومتونو غاړي ته ورولوي شي. دوی فکر کوي کله چې د شوروي مشران د افغانستان له جګړې سره بې علاقې شول شوروي ماته وخوړه، امریکا او د ناټو نور غړي به هم له دې جګړې لاس واخلي. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکي سپارښتنه کوي چې امریکا ته پکار ده له پاکستان څخه په زغرده وغواړي چې د کوټي شورا د تل لپاره ختمه کړي. د پاکستان حکومت خورا ډېره موده کیږي چې په کوټه او دغه هیواد په نورو برخو کې د افغان طالبانو پر مشانو سترګې پټې کړي دي، خو اوس چې د پاکستان حکومت د خپلو طالبانو پر ضد هلې ځلې کوي پکار ده چې د ملا عمر او د هغه د شورا پر ضد هم اقدامات وکړي. نور نو د نیمګړو اقداماتو وخت تیر شوی دی.
خبری مجله اوري
وسم د سیمې پاړه سو خبرونه. د قرغیزستان ولسمشر کورمانبیک باقیوف یو نوی موافقه لاسلیک کړی چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکول کیږي چې د ماناس له هوایي اډې کار واخلي. د قرغیزستان د ولسمشر وایان وویل چې دا موافقه د ولسمشر لوري د جولای په 2 منیټه لاسلیک شوه. تر دې مخکې د قرغیزستان پارلمان په یو وخت له د دې تړون ناتړ وکړ چې پر اساس یې قرغیزستان امریکا ته اجازه ورکړي چې د ماناس له هوایي اډې څخه کار واخلي. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو په اړه د خبرو وخت لاله سوزي. ادمیرال مایک مولن وویل دا ډیره مهمه ده چې له ایران سره مخکې تر دې خبرې وشي چې اټومي وسله جوړ کړي او یا اسرائیل دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مسکو کې په خپل مهمه او اصلي وینا کې وویل چې امریکا او روسیه د دې لپاره نه جوړ شوي چې له یو بل سره دښمنی وکړي. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا چې نړیوالو اژانسونو پر کومو موضوعاتو تبصری کړي دا به هم په ګډه واورو چې غټی کې چانخه الکو زیوړند کوي.
د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رائټس واچ په خپل وروستي راپور کې د عدالت فریب په ډیر قیمت تمامیږي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او د پیل په کرخو کې لیکي د زیاتو شخړو په حل کې منځګړي او چارواکي د سرغړونکو مشرانو په وړاندې د عدالت په عمل کېدو سترګې پټوي. د راپور لیکونکي سارا دارهوشوري چې د بشري حقوقو د څارنې په ډله کې د نړیوال عدالت د پروګرام لوړ رتبه مشاور هم ده لیکي هغه مفکوره چې وای د شخړو په جریان کې د عدالت تطبیق د سولې چانس کموي په ځای او سم نظر نه ده. دا وای په جرمونو باندې سترګې پټول او سرغړونکو مشرانو ته د جګو دولتي مقامونو ورکول په راتلونکي کې ناوړه نتیجې لري. د ثبات ټینګولو په نامه په حکومت کې د مشکوکو مجرمو چارواکو شاملول د دې سبب کیږي چې په نوي رژیم باندې د خلکو اعتماد کم شي او نورو زیاتو سرغړونو ته لار خلاصيږي. د بشری حقوقو د څارنې پر راپور کې د افغانستان مثالونو ته اشاره شوی او د هغو مشرانو یادونه کړې چې په تیرو څو لسیزو کې لاسونه د بیګنا انسانانو په وینو سره دي خو اوس یې جګې دولتي چوکۍ نیولې. په راپور کې ویل شوی په دې کار سره زیات شمېر افغانان د افغانستان حکومت نامشروع بولي. د بشری حقوقو د څارنې د ډلې پر راپور کې له زیات شمېر نورو مثالونو وروسته د سارا دا خبره هم راغله چې وای په ټولو مواردو کې چې د عمومي بخنې په اساس سوله رامنځته شوي زیات دوام نه دی کړی. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړو په اړه یو مقاله لیکلې چې سرلیک دی آیا موږ افغانستان بایلو. خبرونه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن داسې محاسبه کړي که چیرې دوی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سکل حملو په وړاندې مقاومت وکړي او بهرنیو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله ورواړوي نو د امریکا په تاریخ کې د دې دوهمې اوږدې جګړې په ضد به د عامو خلکو احساسات راوپارېږي او خلک به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړي. خبرونه لیکي ملا عمر او د القاعده شبکې مشرتابه په دې پوهیږي چې د هلمند او کندهار جګړې مهمې دي، خو په نهایت کې به دوی ته تر ټولو مهمه دا وي چې د بهرنیو ځواکونو په مربوطو هیوادونو کې خلک د دې جګړو د دوام په ضد راوپاروي. د خبرونې په باور کله چې مسکو په 1980 لسیزه کې د افغانستان په جګړې باور له لاسه ورکړ، نو شوروي اتحاد په دې هیواد کې ماتې وخوړه. دا مهال جهادیانو هم همداسې سنجولي او په دې فکر دي چې دوی به امریکا او ناتو د افغانستان د روانې جګړې په بری باندې بې باوره کړي.
و بجه و دیرش دقیقه شوی پختو خبری مجله هم دومره و از لطاسی تر اتو بجو پوری رخصتی گما و امید مرزبند لطاسی سر ده تر اتو بجو پوری.
با عرض سلام تشکر هستی و جان شهید. ساعت 7:30 از قسم کسی و جان گفتوی مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت ما امید مرزبان میزبان شما خواهد بودم. امیدوارم تا پایان نیم ساعت و تا پایان این مجله خبری همراه هم باشید. در جریان این مجله خبری از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. مطالب جالب و گزارش های تازه به شما گرد آوردیم. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و اما پیش از همه سرخط مهمترین و تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید ناامنی سبب اشتراک اندک زنان در رقابت‌های انتخاباتی در این کشور شده است. در این حال سازمان ملل متحد میگوید شماری از مقامات دولتی در مسائل مربوط به انتخابات مداخله بیجا میکنند. شورای وزیران افغانستان قانون احوال شخصی اهل تشیع را با حذف 12 ماده تایید کرد، اما کمیسیون حقوق بشر خواستار تغییرات بیشتر در این قانون است. ایتالیا در نظر دارد تا 3 ماه آینده 18 تیاره ترانسپورتی را برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان به کابل بفرستد. این تیاره ها با تکنولوژی پیشرفته بازسازی شدند. در حملات تازه تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی 12 شورشی کشته شدند. این حمله دیروز بر منطقه مکین انجام شد. مکین جایی است که به احتمال قوی بیت الله مسعود و شماری از طرفدارانش در آن پنهان شدند. رئیس جمهور قرقیزستان کورمانبیک باقیوف توافقنامه جدیدی را امضا کرد که به نیروهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه هوایی مناس را می‌دهد. سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان گفت این موافقت‌نامه در دوم ماه جولای توسط باقیوف امضا شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است واشنگتن و مسکو می توانند دشمنی های خود را کنار گذارند و در مسائلی که منافع مشترک دارند با هم همکاری کنند. و رهبران 8 کشور صنعتی جهان امروز در ایتالیا یک جلسه 3 روزه را آغاز می کنند، اما رئیس جمهور چین هو جینتاو این اجلاس را به دلیل ناآرامی ها در شینجیانگ ترک کرده و پیکینگ برمیگردد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر یوناما در کابل مشترکاً اعلان کردند که از 25 ماه اپریل تا 12 ماه جون حقوق سیاسی پروسه انتخابات را مورد نظارت و بررسی قرار دادند. مسئولان این دو اداره دیروز در نشست خبری در کابل گفتند که روند نامنویسی نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان موفقانه و در چارچوب قوانین افغانستان صورت گرفت، اما در این حال هر دو اداره از برخی چالش ها نیز در جریان این پروسه سخن گفتند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
خانم سیما سمر که بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با کایهاید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت که مشکلات امنیتی در برخی ولایات سبب شد که تعداد نامزدان زن برای شوراهای ولایتی 25% لازم را تکمیل نکند.
مشکلات امنیتی حاکم متاسفانه در بعضی از ولایات مانع از این شده که تعداد خانم‌هایی که باید کاندید باشند کمتر است، با وجودی که در مجموع تعداد خانم ها زیادتر است. در قندهار و اروزگان تعداد خانم هایی که ثبت نام کرده امو 25% لازمه بر شورای ولایتی تکمیل نمیکنه.
خانم سمر در ادامه گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اداره یوناما تایی بررسی حقوق سیاسی پروسه انتخابات، جریان ثبت نام نامزدان، نشرات رسانه ها، ثبت شکایات و برخی مسائل دیگر مربوط به حقوق سیاسی را نظارت کردند و علاوه کرد که در این جریان مجموعاً 302 شکایت رسید که 50 آن علیه شمار از نامزدان مقام ریاست جمهوری و برخی معاونانشان بود و 252 شکایت دیگر علیه نامزدان شوراهای ولایتی درج گردیده بود. در این حال که آیده فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که برخی مقامات دولتی در پروسه انتخابات مداخله می کنند که باید متوقف شود.
متاسفانه طی هفته های اخیر ما شاهد مداخلاتی از جانب برخی مقامات حکومتی به شمول برخی والیها و یک مقام ریاست امنیت ملی بوده ایم. این مداخلات به نفع کدام نامزد مشخص نبوده، بلکه در مجموع در پروسه انتخابات مداخله کردند و این باید متوقف شود.
رئیس جمهور افغانستان نیز اخیراً طی فرمان از همه مقامات و ماموران دولتی خواست تا در پروسه انتخابات مداخله نکنند. این در حال است که اکثر نامزدان مقام ریاست جمهوری و برخی منابع دیگر رئیس جمهور کرزی را متهم می کنند که از امکانات دولتی به نفع خود استفاده می کند.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید. از رادیو آزادی.
بل رادیو آزادی برنامه‌های خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان داره. مصاحبه‌های اختصاصی، تحلیل‌ها، گزارش‌های خبری و تازه را در رابطه با انتخابات افغانستان از رادیو آزادی بشنوین. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم صفحه خاص و ویژه برای انتخابات افغانستان، البته بخش خاص برای انتخابات افغانستان هم وجود داره که روی این بخش از صفحه اینترنتی میتونین تازه‌ترین معلومات، تازه‌ترین تصویرها و مصاحبه‌ها و تحلیل‌ها را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.org. شورای وزیران افغانستان به تازگی قانون احوال شخصی اهل تشیع را با حذف 12 ماده و یک فقره مورد تایید قرار داد. قانون احوال شخصی اهل تشیع قبلا از سوی هر دو مجلس شورای ملی افغانستان تصویب شده بود، اما بر اساس اعتراض‌هایی که صورت گرفت، رئیس جمهور کرزی آن را دوباره به خاطر تجدید نظر به وزارت عدلیه فرستاد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حال گفته است که تعدیلات تازه در قانون بر اساس پیشنهادهای آنان صورت گرفته و علمای شیعه نیز می‌گویند که در زمینه مشوره داده. جزئیات بیشتر در گزارش از گزارشگر رادیو آزادی در کابل.
علیرضا روحانی مشاور ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
آن اصلاحاتی که تا حالا انجام گرفته در حقیقت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار اساسی را داشته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معتقد است که وجود قانون احوال شخصی برای اهل تشیع ضروری است، ولی به شرطی که قانون یک قانون مترقی باشد. اصلاحاتی که صورت گرفته یک اصلاحات بسیار خوب، ضروری و یک قدمی به پیش است، ولی ما هنوزم معتقدیم که اصلاحات کافی نیست.
شورای وزیران افغانستان به روز دوشنبه قانون جنجال برانگیز احوال شخصی اهل تشیع را بررسی کرد و با حذف 12 ماده و یک فقره این قانون را مورد تایید قرار داد. گفته شده است که تعدیلات، حذف و تغییر برخی از ماده های این قانون در مشوره با نهادهای حقوقی، جامعه مدنی و همچنان علمای دینی صورت گرفته تا مشکلاتی که در قانون وجود داشت رفع گردد. شیخ آصف محسینی، یکی از علمای شیعه، که متن بدون تعدیل این قانون را تایید کرده بود، به رادیو آزادی گفت که با تعدیلات وارد آمده موافق نیست.
البته که ما مخالفیم، منتها تا 3-4 روز پیشتر که وزیر عدلیه همو آخرین نسخه را برای ما فرستاد و ما امضا کردم که بعد در نظرداشت شرایط ما همین مقدار قبول داریم و اگر بخوای از او کمتر کنه دیگه ما از قانون میگذاریم. او قانون احوال شخصی شیعه نمیشه، احوال شخصی غربی ها میشه. قوی مقننه هم حق تصویبی بر نداره.
قانون احوال شخصی اهل تشیع افغانستان در زمستان سال گذشته توسط هر دو مجلس شورای ملی افغانستان تصویب گردید، اما پس از توشیه رئیس جمهور جنجال‌ها و اعتراضاتی را برانگیخت و بسیاری از نهادهای حقوقی داخلی و بین المللی آن را خلاف برخی موازین حقوق بشری، به خصوص در قسمت محدود ساختن آزادی‌های زنان و اطفال دانستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در جریان آن از تازه ترین رویدادها در رابطه با افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. اکنون ساعت 7:39 به وقت افغانستان است. درست 7:45 تازه ترین سرخطها را به شما یک بار دیگر مرور خواهیم کرد. ایتالیا تصمیم دارد در تقریبا 3 ماه آینده 18 تیاره ترانسپورتی را به خاطر تقویت قوای هوایی افغانستان به کابل بفرستد. مصارف این تیاره ها که با تکنولوژی پیشرفته بازسازی شدند توسط قوای هوایی آمریکا پرداخته می شود. هفته‌نامه جینز دیفنس در این مورد مطلبی دارد که فشردهان را از جاوید نعیمی می شنوید.
اولین تیاره از جمله 18 تیاره ترانسپورتی که برای قوای هوایی افغانستان اختصاص داده شده است، پس از ترمیم در کمپانی ایروناتیکای ناپلز ایتالیا تا یه مراسم خاص به نمایش گذاشته شد. برای این کمپانی ایتالیایی قوای هوایی آمریکا در سپتامبر سال 2008 میلادی مسئولیت ترمیم تیاره‌های نو G-222 را جهت تقویت قوای هوایی افغانستان سپرده بود. برای ترمیم و بازسازی این تیاره‌ها 287 میلیون دلار مصرف خواهد شد که مسئولیت آن را آمریکا به عهده گرفته است. قرار است این تیاره‌ها در ماه سپتامبر امسال به قوای هوایی افغانستان سپرده شوند. این تیاره ها که در سالهای 1977 و 1985 میلادی مطابق معیارهای کمپانی های مختلف ساخته شده بودند، حالا با تکنولوژی مدرن ایتالیا عیار شدند. بر اساس گزارش هفته‌نامه جنس دیفنس، این تیاره های ترانسپورتی با سیستم های جدید برای قوای هوایی افغانستان مجهز شده و سیستم محافظتی بالستیک نیز در آن زیاد شده است. در حال حاضر، قوای هوایی افغانستان 2500 پرسنل دارد و در نظر است که تا سال 2010 میلادی تعداد آنها به 7250 نفر افزایش یابد. همچنان قوای هوایی کشور 35 تیاره را با شمول تیاره انتونوف، چندین هلیکوپتر و تیاره های ترانسپورتی در اختیار دارد. برای تقویت قوای هوایی افغانستان 130 تیاره در نظر گرفته شده است و آمریکا می‌خواهد که ظرفیت نیروهای هوایی افغانستان افزایش یابد. در حال حاضر پیلوت‌های افغان به خاطر آموزش ماموریت عملیاتی هلیکوپترهای جنگی MiG-35 هند و همچنان هلیکوپترهای ترانسپورتی تحت آموزش قرار دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی
و رویدادهای منطقه و جهان را با رویداد از پاکستان آغاز میکنیم. در نتیجه حملات هوایی احتمالاً آمریکایی بر وزیرستان جنوبی 12 تن از شورشیان کشته شده و چندین تن دیگر آنان زخم برداشتند. این حمله دیروز بر منطقه مکین صورت گرفت، جایی که به احتمال زیاد بیت الله محسود و جنگجویانش در آن پنهان شدند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
مامورین استخباراتی پاکستان می رسانند که تیارات بدون سرنشین آمریکایی 3 مرمی میزایل را بالای 2 مرکز تربیوی بیت الله مسعود قماندان طالبان وزیرستان در منطقه مکین پرتاب نمودند که در نتیجه پرتاب مرمی های میزایل این 2 مرکز تربیوی به طور مکمل تخریب گردیدند، ولی تا به حال تصدیق نگردیده است که در بین کشته شدگان جنگجویان خارجی شامل هستند و یا خیر. در ارتباط حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان رستم شاه مومند به رادیو آزادی چنین گفت: در نتیجه این حملات راکتی بیت الله مسعود و جنگجویانش مورد هدف قرار خواهند گرفت و یا خیر، و فعالیت های وی تحت کنترل خواهد آمد و یا نه؟ مگر این سخن واضح و روشن است که در این نوع حملات در کنار جنگجویان افراد غیر نظامی نیز تلف می شوند که این عمل باعث ایجاد مشکلات برای حکومت پاکستان می گردد. رستم شاه اضافه می نماید تا زمانی که حکومت پاکستان به طور جدی حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی را تقویه ننماید، آمریکا هرگز از این نوع حملات دست بردار نخواهد شد. قابل یادآوری است که این دومین حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی می باشد که در ماه جاری بالای وزیرستان جنوبی صورت می گیرد. حمله قبلی به تاریخ 3 جولای بالای منطقه سروکه وزیرستان جنوبی صورت گرفت که منجر به کشته شدن و مجروح شدن 42 تن گردید. این در حال است که گزارشات در این اواخر به دست رسیده است که از حراس حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی طالبان و القاعده متحرک گردیده به ایالت‌های سند و پنجاب رخ نمودند که در این اواخر دامنه نارامی‌ها نیز در این دو ایالت پاکستان وسعت یافته است.
رادیوی آزادی در دورترین قریه. با رادیو از آدم میشنوی؟
آه میشنویم هم از آه
چه قسم یک رادیو هست؟
آه بسیار لذت خوب داره.
ساکنان شش قریه در وندیان شهر بزرگ که صعب العبورترین و دورترین قریه ها در بدخشان است میگویند که رادیوی آزادی رادیوی تاییدستان و فقیران است. مشکلاتتان را، رنجتان را و دردتان را با رادیوی آزادی شریک نمایید.
بله، رادیو آزادی با شما هست و شما هم با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است همین‌اکنون و یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان را مرور میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید ناامنی سبب اشتراک اندک زنان در رقابت‌های انتخاباتی در این کشور شده است. در این حال سازمان ملل متحد میگوید شماری از مقامات دولتی در مسائل مربوط به انتخابات مداخله بیجا میکنند. شورای وزیران افغانستان قانون احوال شخصی اهل تشیع را با حذف 12 ماده تایید کرد، اما کمیسیون حقوق بشر خواستار تغییرات بیشتر در این قانون است. ایتالیا در نظر دارد تا 3 ماه آینده 18 تیاره ترانسپورتی را برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان به کابل بفرستد. این تیاره ها با تکنولوژی پیشرفته بازسازی شدند. در حملات تازه تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی 12 شورشی کشته شدند. این حمله دیروز بر منطقه مکین انجام شد. رئیس جمهور قرقیزستان کرمانبیک باقیوف موافقتنامه جدیدی را امضا کرد که به نیروهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه هوایی مناس را می‌دهد. سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان گفت این موافقتنامه در دوم ماه جولای توسط باقیوف امضا شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است واشنگتن و مسکو می‌توانند دشمنی‌های خود را کنار گذارند و در مسائلی که منافع مشترک دارند با هم همکاری کنند. و رهبران 8 کشور صنعتی جهان امروز در ایتالیا یک جلسه 3 روزه را آغاز می‌کنند، اما رئیس جمهور چین هو جین تاو این اجلاس را به دلیل ناآرامی‌ها در شنگجنگ ترک کرده و پیکینگ برمی‌گردد. بحران اقتصادی جهان از عمده‌ترین موضوع مورد بحث در اجلاس جی 8 خواهد بود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده و روسیه میتوانند دشمنی های سابقه خود را کنار گذارند و در مسائل چون جلوگیری از گسترش اسلحه هسته‌ای که در آن منافع مشترک دارند همکاری کنند. اوباما این سخن را دیروز در دومین روز بازدیدش از مسکو ابراز کرد، اما وای روسیه را با چالش گرفته و گفت که کشورها باید مرزهای بین المللی، حقوق ادبا و حاکمیت قانون را محترم بشمارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب تحلیلی نوشته است که فشردهان را از سلطان محمد سرور میشنوید.
اوباما این سخنرانی خود را به فارغ التحصیلان پوهنزه اقتصاد در مسکو ایراد کرده بر ضرورت کنار گذاشتن شیوه های فکری قدیم تاکید ورزید که زمان این دو کشور مقتدر را به خصومت و دشمنی کشانیده بود. او پیشنهاد کرد که همکاری میان آمریکا و روسیه می تواند دورنمای یک آینده مسئولتری را تضمین کند.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between former adversaries.
این کار آسانی نیست. این بسا مشکل است که شراکت ابدی را میان دو طرف متخاصم سابق به میان آورد. این بسا مشکل است که سلوک و روش‌هایی را تغییر داد که خلال چندین دهه در حکومت‌ها و امور اداری ما نهادی نشده اند. مگر من به این باور هستم که درباره مسائل اساسی که قرن جاری را شکل خواهد داد، آمریکایی‌ها و روس‌ها منافع مشترکی دارند که همکاری اساسی را ایجاد می‌کند. اوباما گفت که عرصه‌های متعدد از منافع مشترک میان آمریکا و روسیه دیده می‌شوند که مسائل مانند جلوگیری از تکثیر اسلحه هسته‌ای، مبارزه علیه افراطیون و تضمین رفاهیت اقتصادی را شامل می‌شوند. او گفت که روسیه و آمریکا می‌توانند در برابر برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی مشترکاً وارد عمل شوند. سخنرانی اوباما کلمات سحرآمیز و دلفریب هم داشت. او از سهمگیری اتحاد شوروی سابق در جنگ دوم جهانی تمجید کرد و سهمگیری علمی و فرهنگی روسیه را هم ستود. اما یک بخش از سخنرانی وی یک چلنج به رهبران روسیه و احتمالاً همنوایی با مخالفان سیاسی کرملین را داشت. او فساد اداری را مورد هدف قرار داد که زندگی روزمره مردم را برهم می‌زند و گفت که دولت‌ها باید سرحدات بین‌المللی، حقوق اتباع و حاکمیت قانون را احترام کنند.
از پیام های شما
این کاندیدا برای ما سودی نداره، اون سودی که داره برای باریک بابا ما داره. این کاندیدایش کدومش برای ما نه سولی آورد نه سولی میاره. بشیر احمد هستم از ولایت فاریاب و سلام.
من موسای خاوری هم از ایران تماس میگیرم. سلام. در افغانستان یک رئیس جمهوری بیاید که در ایران سفارت و کنسولگری داشته باشد. مهاجر بدونه که ما یک سفارت داریم یک کنسولگری داریم.
پیام هایی بود که شماره از شنونده های رادیو آزادی در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین به این پیامگیر پیام هایتان را یا چشم دیدتان را در رابطه با مسائل مربوط به انتخابات بگذارین و ما کوشش میکنیم او را هم پخش بکنیم. شماره پیامگیر تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-41-38 و یا هم و دوباره تکرار میکنم شماره 00420-2211-41-38 چشم برای پیام های شما هستیم. و اکنون هم نگاه کوتاهی داریم به خبرهای فشرده. در یک درگیری مسلحانه در ولایت نورستان 8 مامور پلیس و 21 شورشی دیروز کشته شدند. والی نورستان جمال الدین بادار گفت شورشیان از خاک پاکستان وارد افغانستان شده بودند. با گفته وی مردم محل و ماموران پلیس یک جا با هم تلاش کردند تا این شورشیان را دوباره به آن سوی سرحد برانند. والی نورستان افزود درگیری میان دو طرف چندین ساعت ادامه یافت. ولایت کوهستانی نورستان سرحد کوهستانی با پاکستان دارد. اخیراً نیروهای پاکستانی هم عملیات گسترده‌ای را بر ضد طالبان در مناطق سرحدی این کشور با افغانستان برا انداختن. رئیس جمهور قرقیزستان کرمانبیک باقیوف موافقتنامه جدیدی را امضا کرد که به نیروهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه هوایی مناس را می‌دهد. سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان گفت این موافقتنامه در دوم ماه جولای توسط باقیوف امضا شده است. پیش از این پارلمان قرقیزستان با توافق آرا این توافقنامه را تصویب کرده بود. واشنگتن برای انتقال مواد مورد نیاز به نیروهای نظامیش در افغانستان از پایگاه هوایی مناس استفاده می‌کند. بر اساس گزارش‌ها ماهانه در حدود 15000 سرباز آمریکایی با استفاده از این پایگاه میان امریکا و افغانستان رفت آمد می کنند و 500 تن مواد از طریق همین پایگاه به افغانستان فرستاده می شود. رهبران 8 کشور صنعتی جهان امروز در ایتالیا یک جلسه 3 روزه را آغاز می کنند. بحران اقتصادی جهان در صدر آجندای مذاکرات میان رهبران این 8 کشور خواهد بود. این اجلاس در شهر لااکیلا برگزار می شود. در ماه اپریل در این شهر زلزله مهلک رخ داده بود. در آستانه آغاز این اجلاس پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان از رهبران اشتراک کننده خواست مقررات جدی را بر سیستم اقتصادی وضع کنند. گزارش ها می رسانند که برزیل، چین و هند در پهلوی روسیه در این اجلاس خواستار آن خواهند شد که با عوض دلار آمریکایی واحد پول دیگری به عنوان پول ذخیره‌ای شناخته شود. رئیس جمهور چین هو جینتاو اجلاس جی 8 یا 8 کشور صنعتی جهان را ترک کرده به پیکینگ برمیگردد. هو جینتاو به دلیل آن اجلاس جی 8 را ترک می‌کند که در کشورش ناآرامی‌ها در مناطق شمال شرقی دیروز هم ادامه یافتند. در جریان هفته جاری برخوردها میان آیغورها و چینایی‌ها در مرکز ولایت شینجیانگ سبب مرگ 156 تن شد. در این برخوردها بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. دیروز هم پلیس چین برای پراگنده ساختن صدها مظاهرچی از گاز اشکاور استفاده کرد. و مایک مولن رئیس کمیته لویدرستیزان ایالات متحده آمریکا گفته است زمان برای گفتگو با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ایش از دست می‌رود. ادمیرال مولن گفت این خیلی مهم است که با ایران پیش از آن که به سلاح اتمی دست یابد و یا اینکه هدف حمله نظامی اسرائیل و یا آمریکا قرار گیرد مذاکره شود. هفته گذشته رئیس جدید اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد یاکیا امانو گفته بود نشانه واضحی از آن وجود ندارد که ایران دوباره در تلاش ساختن سلاح اتمی است. وقتی سلطان محمد سرور با شماره از مطالبی که در شماره از نشریه های معتبر افغانستان و در شماره از نشریه های معتبر جهان چاپ شده نگاهی می اندازد.
Human Rights Watch یا گروه نظارت کننده حقوق بشر در گزارش تازه خود زیر عنوان فریب عدالت و پرداخت بهای سنگین می انجامد یک مقاله را نشر کرده است. در آغاز این مقاله آمده است که در منازعات زیادی دیده شده که میانجیگران و مقامات از تحقق عدالت در مورد سرکردگان خلافکار چشم پوشی کرده اند. سارا داره‌شوری نویسنده این مقاله که مشاور ارشد بخش عدالت جهانی در گروه نظارت کننده حقوق بشر می باشد می افزاید نظریه‌ای که می گوید تحقق عدالت هنگام جریان منازعات فرصتهای صلح را کاهش می دهد درست نیست. او می گوید که چشم پوشی از جرایم و سپردن مسئولیت‌های بزرگ دولتی بر رهبران خلافکار نتایج ناگوار به بار می آورد. و اگر مسئولان مظنون جنایتکار به بهانه تحکیم صلح و ثبات در حکومت شامل ساخته شوند، مردم به رژیم جدید به اعتماد شده زمینه خلاف‌ورزی‌های بیشتری مهیا خواهد شد. در گزارش گروه نظارت کننده حقوق بشر ضمن اشاره به مثال‌های در افغانستان از رهبران یادآوری شده که هنگام جنگ سه دهه گذشته در قتل مردم بی‌گناه دست داشته‌اند، اما اکنون در مقامات بلند دولتی تکیه زده‌اند. گزارش می افزاید که این وضعیت باعث شده که تعداد زیادی از افغانان حکومت را غیر مشروع قلمداد کنند. گزارش گروه نظارت کننده حقوق بشر بعد از ذکر مثال‌های زیاد در این زمینه این سخن سارا داره‌شوری را اقتباس می‌کند که می‌گوید در همه مواردی که صلح به اساس عفو عمومی به میان آمده پایدار نبوده است. در این میان نشریه انستیتوت بروکینگز در شماره اخیر خود مطلبی را زیر عنوان آیا ما جنگ افغانستان را می‌بازیم درباره جنگ‌های جاری افغانستان به نشر سپرده است. نشریه می‌نویسد مولا عمر رهبر طالبان و اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده چنین محاسبه کردند که اگر آنها در مقابل حملات سال جاری حکومت باراک اوباما مقاومت کرده بتوانند و خسارات زیادی را به نیروهای آمریکایی وارد کنند، در این صورت احساسات مردم را در برابر این جنگ که دومین جنگ طولانی در تاریخ آمریکا می باشد تحریک خواهند کرد و مردم خواهان فراخواندن عساکر آمریکایی از افغانستان خواهند شد. نشریه می نویسد مولا عمر و رهبری القاعده این موضوع را درک می کنند که جنگ های هلمند و قندهار مهم هستند، اما در نهایت امر مهمتر این خواهد بود که مردم کشورهایی که در افغانستان عسکر دارند علیه ادامه جنگ تحریک شوند. نشریه انستیتوت بروکینگز می افزاید هنگامی که مسکو در سالهای 1980 باور خودش به جنگ افغانستان را از دست داد، اتحاد شوروی در این جنگ شکست خورد، گروه‌های جهادی این بار نیز سنجیدند که ناتو و آمریکا را به جنگ افغانستان بی‌باور سازند. نشریه در ادامه می نویسد که واشنگتن باید به پاکستان به صراحت بگوید که شورای طالبان را از کویته دور کند. پاکستان از مدت‌ها به این سو حضور طالبان افغان را در کویته و نقاط دیگر پذیرفته است. با باور نشریه انستیتوت بروکینگز، اسلام آباد که این بار علیه طالبان پاکستانی وارد عمل شده است، باید در برابر ملا عمر و شورای وی نیز روش مشابهی را به پیش گیرد، چون دیگر زمان اقدامات نیمه تمام به پایان رسیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
فرزند من که داماد شدی آستان
برای چند دقیقه خبرهای سیاسی را کنار گذاشته و از آیستابرو میگیم. 280 تن دیروز در ولایت بلخ با هنگ آیستابرو آغاز زندگی نو خود را جشن گرفتند. اونا در یک مراسم ازدواج دست جمعی با هم عروسی کردند. از شهر مزار شریف گزارشگر رادیو آزادی از همین مراسم گزارش میده.
در مدت کمتر از یک سال طی 6 عروسی دست جمعی تقریبا 500 زوج زندگی نو را آغاز کردند. 3 جشنواری عروسی از سوی دفتر آیت الله العظما سیستانی، یک عروسی دست جمعی از سوی ریاست امور زنان ولایت بلخ و 2 عروسی از طرف 2 تاجر ملی در این ولایت را اندازی گردیده است. با برگزاری 3مین عروسی دست جمعی از طرف دفتر آیت الله العظما سیستانی، 280 تن یا 140 زوج زندگی مشترکشان را آغاز می نمایند. سید ایدر هاشمی نماینده دفتر آیت الله عظمال سیستانی در مزار شریف هدف از راه اندازی چنین عروسی های دست جمعی را ترویج فرهنگ عروسی های کم مصرف عنوان کرده میگوید
بعضی از قیودات و
سنت ها و عنعنه های دست و پاگیر که باعث قرضداری جوان ها می شد. خیلی وقتا جوان های ما ازدواج می کردن، متاسفانه بعد قرضدار می شدن، همسر جوانشان رو رها می کردن، می رفتن به کشورهای همسایه برای کار کردن و درصد از اینها متاسفانه توسط قاچاقچی ها بالاخره نقل و انتقال داده می شد، اینا نابود می شدن.
محمد ایوب یک تن از نودامادان این مراسم که 40 سال عمر دارد و نابینا است می گوید
نداشتیم، البته از بزرگ نداشتیم، ریما پره نبود، دیگه کس پشت دری خود نمونه، بوریم در سماده و گزران ما نشوه، خب مجبوره بعد تو ازدواج نکنه نمیشد چیز بری غریبا بیچاره که کمک شوه کنم، انوزم خوبه ما بهتر میدنیم، تشکری میکنیم که اینا بری از ما از نوری نابینا غریب شکرگزار است کمک کرده هم.
نصیریه که 15 سال عمر دارد و تازه عروسی این مرد نابینا است میگوید همچون نهادهای خیریه که جشن عروسی افراد نادار را میگیرند یک کمک بزرگ است.
چی نبودم دیگه بیدارم دادن نپردارم نیمان خوش است بیدارزن بیدارم زده از خانه بور میکرد بازر ما خودم خوش میشم هنوز دعا میکنیم وقت مردم.
با اساس اظهارات سید حیدر هاشمی تا حال 660 نفر به کمک دفتر آیت الله العظمى سیستانی به خانه بخت رفتند. در 30مین جشنواره عروسی دست جمعی به هر زوج به هزینه 50000 افغانی 30 قلم جیزیه نیز خریداری شده است.
شنیدید که گروهی از جوانان در ولایت بلخ در باز آهنگ آیستا برو جشن عروسی خود را تجلیل کردند. با پایان ساعت رسیدیم، ما آیستا آیستا از استودیو میروم و استودیو را میگذارم به حسیبه شهید که